라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم نن یک شنبه د 1409 هجری لمریز کال د هوت شپږ وشتمه نیټه ده چې د 2019 کال د مارچ میاشت له ولسم سره سمون لري د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت ته په دې اړه ځینې پیشنهادونه کړي دي. په نیوزیلینډ کې هغه کس محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې د لسګونو کسانو په وژلو تورن دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. خو اول پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوی پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې له ده سره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویل شوي چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر غنی ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حکومت رهبري د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو تو نشواله نشي زغملای. په خبر پانه کې ول ولسمشر ته د وړاندې شوی طرح جزئیات نه دي څرګند شوی. د ملګرو ملتونو د یو ریپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي وشل شوی او تر 1000 زیات نور ټپیان شوی دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهیره اتایي وویل په 1900 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راځي څه فکر کوئ؟ آیا د دې هغې په وینا خویندو ته به د تعلیم او اجازه ورکړي او که نه؟ وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو دور پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د دې بهیر په اړه سلام مشورې کوي. په فاریاب ولایت کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فریم د لرې کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو اخلي. د فاریاب امنیت قمندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو کې جالي پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی دی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکي وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تور ښیښو موټرو ډېرې ګډوډۍ ته لاره جوړه کړې ده. د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون د مارچ په 14 له واشنگټن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2019 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسېدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړ. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. دا وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي الیټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارنیو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره ګوري. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرون دا خبر خپور کړ. په دې اړه په بیان کې ویل شوی چې دواړه ډیپلوماټان به په وینزویلا کې د خراب وضعیت په اړه خبرې وکړي. په بیان کې دا هم راغلی چې ابرامز به همداراز په روم کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. د وینزویلا د پارلمان مشر خوان ګویدو چې د حکومت د اپوزیشن مشر هم دی د جنوري په 23 نیټه ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو ډیرو اروپایي هیوادونو او په لاتین امریکا کې ډیرو هیوادونو هغه په رسمیت وپیژند. ګویدو ویل چې د ولسمشر نیکولاس مدورو حکومت نور مشروعیت نه لري. روسیه له هغو هیوادونو ده چې وینزویلا ته د بلیونونو ډالرو په ارزښت پور ورکړی دی. روسیه له هغې راهیسې د نیکولاس مدورو ملاتړ کړی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوشی کړل. په هغوی کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللیو. الیف پرون د مارچ په 14 د دې کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د آذربایجان د روغتیا پخوانی وزیر علی انسانوف، ژورنالیست فکرت فرامزالو او د مساوات په نوم د مخالف ګوند یو غړی علی کرم خورشیدوف هم په خوشیو بندیانو کې شامل دی. د آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشی کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشی کېدل بې سابقې دي. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې پړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنند.
پر روان خبرونه کې اوریدل چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 شوې چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وچل شوې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی پرون په ایران کې د افغانستان د سولې پر مسأله له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. د نور راپورونو سربیره د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې د ورستۍ وژنو په تړاو په تازه رپورټونو کې ویل کیږي چې د دې پیښې مشکوک بریدګر محکمې ته حاضر کړ شوی دی او د نیوزیلند صدر اعظم بیا د جماعتونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبريږي.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلای دی، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړی دي. خدا کمیسیون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح وړاندې شو. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتیدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقی پرون ازادي رادیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنند، محلات نظامی
خوی باید ملکی خلق لپوزیانو ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کری. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان مشکل کړي. یو بل کار چې حکومت یې کولای سي دا دی چې له کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګانه روی همیسن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ارګ کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکي تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوي طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو په اړه تحقیق وکړي چې د ملکي تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشتوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکي مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د فرشته جلال صاحب راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله اندېښنه لري او د دې مرګ ژوبله د مخنیوي لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي. د بل لور ته پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 وشو چې د امن ازم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وژل شو. فرشته جلال زی په دې اړه د کندهار د والي له ویان عزیز احمد عزیزی سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه ورڅخه کړې ده. ښاغلی عزیزی ویل
د کندهار د غنداب ولسوالۍ اړوند ګل کلاچې په سیمه کې پر یو مشهور کومندان چې مخکې د غنداب ولسوالۍ کومندان حاجی زمری و او دا محل په یو کټه کې دند درلودل دی. یو کټه کومندان چې د شارع کټه په نامه د هلته دا کټه کومندان و 14 وسوال مخالفینو پر د باندې کړی دی. په دا ګل کلاچ کې د دې باغ او د دې باغ کې و د نور ملګرو سره کله چې د باغ څخه راوځي په موټر کې کښېني د سړک غاړې مین انتظار باندې کوي. خپل عزیز مری او ورسره دوا ملګری او یو ساتونکی د لومړني معلومات لمخې هغه په شهادت رسیدلې دي. کومندان زمری مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان وو، د زیات نفوس لرونکي قص وو او دا محل د یو کټه کومندان وو چې هلته وظیفه مخته وړل. د دې په شهادت رسیدلې دي. د سره دوه نور ملګری او یو ساتونکی هغه هم شیدان سوي دي. هغه شیدان د محل میرویس او وزیر روغتون ته راوړي او هلته به معلوم شي چې د دې سره دوه ملګري کم ملګري وو او هغه به ورسره روښانه شي. خو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې کم ملګري وو.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په کندهار کې دغه سیملې به څوک کوي؟ دا به د طالبانو کار وي یا به دا داخل کې د سیاسي رقابتونو مسله وي؟
هر وخت سوال مخالفین دا ول همدې کوم ګناه دی او قومي مشران زموږ سربازان هغه په شهادت رسوي. دا ټول معلومه خبره ده. عزیز مری د ضرور د تجربه لرونکي قومندان تیر شوی وو، د شت تجربه خاوند وو. په دغه باندې دا یوازې اول برید نه و چې سوال مخالفین ور باندې وکړي. د دې څخه مخ کې سوزل پر د باندې بریدون سوي دي، ځانمر کې پر سوي دي. خو به وو سخرو غتلې په ځینو پیښو 14 کې د سخت زخمي شوی هم وو. بدبختانه سوال مخالفین خپل هدف ته ورسېدل او دې په دې بریالي شول چې په شهادت ورسوي.
په کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د امن ازم د کندک د مشر د وشل کېدو په اړه مو د کندهار د والي دیوان عزیز احمد عزیزی سرګندونه واورېدې.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د همدې خبرونه په دوام کې دا هم اوري چې په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو د بریت مشکوک عامل او دغه راز هغه کس چې ویل کېږي لسګونه مسلمانان په جماعتونو کې وژلي پرون محکمې ته حاضر کړی شو. د نیوزیلینډ صدر اعظم هم بیا ډاډ ورکړی چې په ټول هیواد کې به د مسلمانانو د جماعتونو ساتنه کوي. اوس له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیک دی دا له افغانستان څخه د پشاکېدو شیبه نه ده. په لیکنه کې ویل شوي طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دې د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي. د لیکن لیکوال وایي موږ شکاکو بولئ خو موږ په دې اړه شاید طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه شوراندېخ نه لرو. د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوي دي. د واشنگتن پوسټ د لیکنې زیاتوي تیره میاشت ولسمشر ترامپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي مقتدا سي نه ښکاري. طالبان تر بل هر وخت په ډېره انرژي کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي. لیکوال وایي موږ داسې کومه نخنی خانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یا د دې ته چمتو وي چې څو ګوندي ډیموکراسي ومني. د ورځپاڼې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل یې هڅه کوله او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده. واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یو بل ژمنه هم شک څرګند کړی او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي. لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزې اوږه پر اوږه جګړه کړې، د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړې او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري. لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړې په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي. دا واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري. لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي. د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکوي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي. دا د لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باوري یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچی زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپل غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې. لیکوال وایي افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیلزاد راټوله کړې. په دې لیکنه کې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو پر څرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیلزاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیلزاد هغې یوې لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگتن پوسټ کې کړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیلزاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅولی چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوزی پرون په تهران کې له ایراني مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړلې. په دې اړه تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی د لیدنو کتنو خبر ورکوي او د غلیدنې کتنې مهمه بولي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځنګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبې په ورځ له ایرانه په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې ښاغلي داوزی او ورسره پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي.
روز اول سفر کاری جناب داوودزی
سوایت نن د خغلی داوودزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د ښاغلي تایری په خبره دغو ایراني چارواکو د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دی وایي د محمد عمر داوودزی په مشرۍ پلاوي ایراني لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلي چې اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیوال آباد لري او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسولیت لري چې دغه اجماع نوره هم پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولی شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وایي ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د ویجما په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمي امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او لسګونه کسان یې وژل او ټپیان یې کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې یو افغان الاصله وګړی هم وچل شوی او درې نور زخمیان دي. د نیوزیلند صدراعظم پرون سهار د مسلمانانو له ټولنې سره د خواخوږۍ لپاره د حملې سیمې ته ولاړ او د قربانیانو د کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې پولیس به ښه امنیت وساتي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان د منځه تللی وګڼل سي. هغې دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حملې وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلاند د مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلاند صدر اعظم د هاګلی کالج په نومځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایسټ چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو په سپارلو ته ده څو په دود دستور ترسره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلاند د ټولو جماعتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلاند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانیستل. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د کرایست چرچ مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر مرسته ورسره وکړي. د لندن ښاروال صادق خان د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې تر حملو وروسته بی بی سی ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جوماتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایست چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د وروستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکس العملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل شوې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریک
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې له ده سره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په شپاړسمه د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړی. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو لرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د نوموړي وکیل ویلي چې مایکل واټ د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د سپکاویو په انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسیې د بارني چارو له مرسیال وزیر سرګیر یابکوف سره خبرې کوي. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان چې یو شمېر سیاسي بندیان او د هغه د حکومت مخالفان هم پکې شامل دي د نوروز په مناسبت خوشي کړي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. د دې خبري مجلې پاتې برخه کې